د ناتو عمومي منشي وایي د هیله مندی چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو لا ډېره همکاري جلب کړي. په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجلې ته مو زه نوري هرکلی کوم. پر دغو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز اوري چې افغانستان له پنځو کلونو وروسته د پیسو د سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړ لست څخه ووت او په سپین لست کې شامل شو. د افغانستان بانک له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. جمهور رئیس اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سفر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورزونې په برخه کې د امریکا د دوامدار تعهد ښکارندوی وباله. د ناتو عمومي منشي یان ستولټنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. او د ناتو سرمنشي ویل دي ل امریکا پرته دغه تړون غړي به د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل ونډه 4.3% لوړه کړي. پوره خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سفر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او ارزونې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو دوامدار تعهد ښکارندوی وباله. ولسمشر غنی نن له ښاغلي دانفورد سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نه د جمهور رئیس سره ملاقات درلوده. په دې ملاقات کې متحده ایالاتونو د افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته د دوام ډاډ ورکړ چې په تېر کال د واسا په ناسته کې پرې تعهد شوی و.
ارګمانی بیا په یو بیان کې هم دا ویلي چې جنرال جوزف دانفورد به د کتنو په جریان کې وضعیت وارزوي او له مخې به د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او همکارۍ په هدف د ځواکونو د زیاتولو لپاره وړاندیز برابر کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولټنبرګ دا څرګندونې نن خبریالانو ته په یو خبري غونډه کې وکړي. هغه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو به ناتو په جنګ کې بیا ښکیل شي که څنګه، وویل افغان امنیتي ځواکونه د چارو د سنبالتیا توان لري خو ناتو ورسره مرسته کوي څو جنگي ورتیا نور هم لوړه شي. ستولټنبرګ ویل قومندانانو د افغان جګړې د مخته وړلو لپاره د 2000 سرتیرو غوښتنه کړې ده. افغانستان یو له هغو درې هیوادونو بلل شوی چې پکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو د مړینې کچه زیاته بلل شوی. بنگلاديش او مالاوی دوه نور هیوادونه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف نن د یو رپورت په خبرولو سره خبرداري ورکړ که د ماشومانو د مړینې د کچې د ټیټولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ناوړه عواقب به ولري. یونیسف په پاسنۍ درې هیوادونو کې د ماشومانو د مړینې د سطحې کمښت شوې هڅې له پامه نه دي غورځولي خو په لا چټکه کېدو ټینګار کړی دی. ورزو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته. د ناتو سازمان سرمنشي وایي له امریکا پرته د دغه تړون غړي به د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره خپله ونډه 4.3% لوړه کړي. یانس ستولټنبرګ نن په بروسل کې په دې اړه وویل چې له 2013 کال راوروسته بعد د لګښتونو د په غاړه اخیستلو لپاره د 46 میلیارد ډالرو په اندازې لوی زیاتوالی وي. په تیرو درې کلونو کې اروپایي متحدین او کاناډا 46 میلیارد ډالر په دفاعي برخې لګولی دي. نو موږ ښه پرمختګ کړی دی، ښه پرمختګ دی او هدف مو هم دا دی چې دا لړۍ جاري وساتو. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د دفاعي لګښتونو د په غاړه اخیستلو د زیاتوالي خبره مطرح کړه چې امریکا متحده ایالاتونو په خاصه توګه ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو غړي هیوادونه د دغه سازمان د دفاعي لګښتونو د په غاړه اخیستلو لپاره متوجه کړي دي. د اروپای ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی نن د افریقا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیوله. د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو او حکومتونو تیرونی په بروکسل کې په دې موافقه کړې و چې د راتلونکي کال د جنوري تر 1 به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. په هغې غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د دې په اړه چې څنګه د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو د مینسک تړون تعقیبوي توضیحات ورکړل. د مینسک تړون په 2015 کال کې په دې لاسلیک شو چې د اوکراین جګړه چې له 2014 کال راهیسې په کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي پای ته ورسول شي. ایران وروسته له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکه کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداری ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیایي حملې چمتووالی نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ او وی ویل د یوې ناسمې پلمې په اساس متحده ایالات په سوریه کې خطرناک کړکیچ ته لمن وهي. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د کیمیاوي حملو لپاره د چمتووالي نښې د سوریه په شعایرات هوایي اډې کې تر سترګو شوي. او د قرغزستان چارواکي ویي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولي دي. د قرغزستان د امنیت دولتي کمیټې نن ویلي دا څلور قرغزیانې د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې له چاودیدونکو موادو او وسلو سره یو ځای نیولی دي. امنیتي کمیټې ویلي دغه کسانو شبکې له یوې نړیوالې تروریستي ډلې سره ارتباط درلود.
لاسفه ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي دی هیله من دی چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي.
Hopefully I can tell you more about specific troop numbers tomorrow.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو ډېر همکاري جلب کړي. افغانستان له 50 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې نړیوال سازمان له خل څخه وویست. دغه وروستی پرمختګ د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
نور معتبر بانکونه د افغانستان مالی نظام او بانکي نظام سره په ډاډه زړه مالی راکړه وخت ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه بیا په کلنی راپور کې افغانستان له یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ پرمختګونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې هم اوري چې د خپل هیواد په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د ایران په چارو کې لاسوهنه بللې ده. ازادي رادیو اوري د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دا څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته په څرګندونو کې وکړي. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق هم په دې خبري غونډه کې مخکې مل شفق څخه د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستي څرګندونو په اړه نور معلومات وغوښتل. شفق وویل
د ناتو عمومي منشي په څو مهمو مسایلو خبري وکړلې چې ځینې د افغانستان په اړه او ځینې د افغانستان څخه بهر. په دغه غونډه کې چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به پکې برخه اخلي سبا په دې کې به په څلورو مسایلو خبري کیږي. یو د دفاعي بودیجې د زیاتوالي په اړه، بل تروریزم سره د جنگ په برخه کې د ناتو پر رول او نقش، او دغه راز د ناتو د فعالیتونو په اړه د یو راپور د خبرولو، او دغه راز د اروپایي اتحادي او ناتو د همکاری په موضوع باندې. خود افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان څخه دوی حمایت کوي او د افغان ځواکونو څخه پتیره د دوی د حمایوي نقش کوم دی دا به دوام لري. خود دې پښتنې په اړه چې په دې وروستیو کې په دې خبرې کېږي چې افغانستان ته به نور اضافي بهرني سرتیري استول کېږي، دا به څومره وي او کشمیر کې به وي؟ ښاغلی یانس سټولتنبرګ په دې اړه وویل،
زه هیله من یم چې سبا به وکولی شم د مشخص شمیر په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. فکر نه کوم چې نهایي شمیر به ولرو، خو ګومان کوم چې په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړی شم. لږ تر لږه به وکولی شم چې په افغانستان کې د ناتو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه ووایم.
خو خاغلی ستورتنبرګ دا جوته کړه چې دوی به بیا په جنگي رول په افغانستان کې ونه لري، بلکې دوی به یوازې له افغان ځواکونو څخه حمایتي رول لري، او دا څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او دوی کولای شي چې په خپل له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. ولې دا مشخصه کړه چې د ناتو ملاتړ بل دوی سره دوام لري. خاغلی ستولتنبرګ په یو برخه کې د خپل خبرو وویل،
وی ار نوت پلانینګ ټو ګو بک ټو کمبات اپریشنز بټ وی ار لوکینګ
موږ پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص سشمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا تنظیم کړو او یقیني کړو چې هلته کافي سرتیری لرو چې وکولای شي دغه ماموریت مخته یوسي. موږ په تیر بیا غواړو دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاست سواکونه وروزو. تاسو په هیګی چې د غسواکونو د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملو په وړاندې اساسي رول لوبولې. دوی خپل مسلکی وړتیا او میړانه خودلې، خو موږ غواړو چې د دې سواکونو ظرفیتونه لا پسې لوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي همدار از د افغانستان په بد امنیتی وضعیت باندې هم اندېښنه وښوده او ویل چې دا وضعیت د افغانستان د ناتو د ماموریت د دوام اهمیت څرګندوي په افغانستان کې، او ویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې په دوامدار توګه باندې وي او دوی به بشپړ ملاتړ له افغان ځواکونو څخه وکړي.
له بروکسل د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق چې د ناتو د عمومي منشي د ورسته څرګندونو نور جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې نوې ستراتیژۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس ته چې د بروکسل د غونډې یو ګډونوال د سپینې ماڼۍ د دې صلاحیت ورکړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه په خپله پرېکړه وکړي، هغه پرون وویل چې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر مشخص کولو مخکې غواړي وویني چې د ناتو متحدین د څه شمیر سرتیرو مرسته کوي. ټاکل شوی ده چې ترامپ دغه نوې ستراتیژي د روان میلادي میاشتې په نیمه کې اعلان شوه. دغه ستراتیژي د څېړلو لپاره هم د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورت کابل ته تللی دی. نن هم په ارکی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. اشرف غنی افغانستان ته د جوزف ډانفورت سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ ستراتیژۍ ښکارندوی بللی دی. ویل کېږي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به پر افغانستان سربیره دغه راز پر سیمې هم ډیر تمرکز وشي. د ناتو د نهه ویشت غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان به په دې غونډه کې په دې ټینګار وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي. دغه راز د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو د لا ډېرې همکارۍ د راجلبولو هڅه وشي. محمد حدیث پردیس له نور جزئیات سره.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د ملي اردو د سمبالښت لپاره یو مهم موقع بولی. د دغه وزارت د وین رسل محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع سرپرست وزیر به د ملي اردو د سمبالتیا لپاره هغه طرحې چې د په وینا ډیر کار پرې شوی د بروکسل په ناسته کې شریک کړي. دا چې دغه طرحې په کومو برخو کې دی او څومره کولای شي د ناتو غړي هیوادونه قانع کړي، ښاغلی رادمنش په اړه وایي،
هغه سلور کلن پلان مونږ په موافقیت باندې تر اوسه په هغه باندې کار کړی، د شیانو باندې خبرې کیږي، او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د فساد په مقابل کې مبارزې او دریومه د ملي اردو بازسازی او د ځوان مسلکي او تحصیل کرده خلکو ځای په ځای کول، او په سلورو بحث کې د کشف او استخبارات د ټکنالوژي د تقویه کولو په لر کې او ځینې چالشونه.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې پر پاکستان د فشار راوړلو هڅې کوي. ناټو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 سرتیری لري، خو دغه سرتیری په جګړه کې برخه نه اخلي او یوازې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سمبالښت او سلام مشورې په برخو کې همکاري کوي. د چارو ځینې کتونکي که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول مهم بولي، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ترهګرو د ځالو له منځه وړل حتمي ګڼي. ناصر شفیق په دې اړه وایي:
نو د دې تر څنګه چې تجهیز او سمبالښت د افغان پوځونو لپاره پکار دی، دا هم ډیره اړینه ده چې باید پټنځایونه کوم ځینې د جګړه رهبري کېږي هلته هم یعنی فشار واچول شي.
د ښاغلي شفیق په خبره، افغان حکومت باید د ځواکونو د سمبالښت او پر پاکستان د فشار تر څنګ په خپله په افغانستان کې هم د جګړې انګیزې له منځه یوسي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په هدف د موجوده ستراتیژۍ د نوي کولو لپاره له افغان چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان بانک د وروستیو هڅو نمو خبرو. د افغانستان له 5 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړې لسته ووت او په سپین لس کې شامل شو. دا چې افغانستان په دې برخه کې څه هڅې کړي دي، دا هغه پوښتنې دي چې زما همکار فرشته نیګا د افغانستان بانک له ویان ایمل آشور سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلی آشور په لومړي سر کې د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان راپیژني او بیا وروسته په خړې لیست کې د افغانستان د شاملولو او د وتلو په اړه معلومات راکوي.
فتافي او نړیوال مالي اقداماتو سازمان دی چې د دې اصلي دنده د پلشوی یا پیسو په منځلو د تروریزم د تمویل او نور مالی جرایمو په وړاندې د مبارزې هغه معیارونه او مشخصات ټاکي تر څو هیوادونه وکړي شاته رعایت کړي. متاسفانه افغانستان په 2010 کال کې خړ لیست ته واوښت، ځکه چې هغه لازم اقدامات او سفارشات چې باید ترسره شوی وی هغه متاسفانه په وخت سره ترسره نه شول او دا لامل شو چې موږ په خړ لیست کې ځای پر ځای شو. خو اوس له نیکه مرغه د ډېر هڅو او هاند او زحمتو زیات څخه وروسته افغانستان د خړ لیست څخه وتی دی او اوس کوم ځای ځکه چې لري هغه سپین دی.
افغانستان څه اقدامات کړی دی په خاصه توګه چې دا خړ لیست نه ځان بهر وکړل؟
افغانستان په دوو برخو کې جدي اقدامات ترسره کړل. یو هغه مقرراتي بنسټونه او زیربناګانې چې اړتیا وه د نړیوال مالی اقداماتو د سازمان سره د سفارشات سره باید هماهنګ او همغږي شي، چې په دې کې مختلف مقررې وي چې مرکزي بانک د نورو ارګانونو سره یو ځای د هغې د تعدیل او د ترتیب او تحیه او چمتووالو په اړه باندې کار وکړو، چې اوس له نیکه مرګه افغانستان یو ښه پیاوړی او مستحکم مقررتي زیربنا لري په دې برخه کې. د دې تر څنګ عملي کار په برخه کې د فساد په وړاندې باندې مبارزه په جدي توګه باندې تر لاس لاندې ونیول شوه. د مواد مخدر پزت باندې یاغ پیسې چې د مواد مخدر د قاچاق ته لار ناراضي دغه په وړاندې باندې جدي مبارزه په پام کې ونیسه. افغانستان هم د خپل فنتراکا یا مالی استخباراتو د واحد لار څخه هڅه وکړه چې بانکي نظام کې هم مشکوکو معاملاتو مخه ونیسي او هغه معاملات چې شک کېدو چې په یو داول نه یو داول به د پیسو پرمنځلو سره ریخه ولري دغه مخنیوي وکړي او دغه خپل موندنې د عدلی او قضایی ارګانونو سره شریک کړي.
اوس چې افغانستان د فتافت په سپینه لیست کې شامل شوی ده، د دې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟
دا دوه مهمې ګټې لري. اول زموږ د مالی نظام لپاره چې خلک هغې ته لاسرسی لري او خلک د هغې څخه استفاده کوي، یو اعتبار ورکوي په نړیواله کچه باندې چې نور معتبر بانکونه د افغانستان مالی نظام او بانکي نظام سره په ډاډز له په آرام ذهن باندې مالی راکړه ورکړه ترسره کوي او هیڅ ډول اندېښنه او نگرانی د دې عمله ونه لري. دویمه مسله دا ده چې
سپین لیست اوختل په حقیقت کې نړیوال پانګه چونو ته پیغام ورکوي چې افغانستان پانګه چونې لپاره یو مساعد ځای دی، مناسب ځای دی. هیڅ نو ستونزه په د پلشوي یا د غیر مشروع اقتصاد په برخه کې چې وکړی شي ضرر ورسوي مالی پانګه چونې ته دا نشته.
د افغانستان مرکزی بانک ویان ایمل آشور چې د پیسو د سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان لخر لیست د افغانستان د وتلو په اړه دا چې افغانستان ته دا اقدام څه ګټه رسوي نور معلومات را سره شریکول. خو افغانستان په بله برخه کې هم په وروستیو کې یو څه بریالیتوب ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه پکې شوي دي. خو په دې سربیره دا راپور وایي افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې د انساني قاچاق موضوع څېړل شوې ده. اجمل اند افغانستان په اړه د دې راپور مهم ټکي دراوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا کلنې رپورټ شي د سه شنبه پورې سپور شو پکې افغانستان له میانمار، قطر او ماليزیا سره د هغه هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې په تیر یو کال کې د انساني قاچاق د بیلابیلو بڼو د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات کړي، خو لا هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا کلنۍ رپورټ چې د سه شنبه پورې خپور شو پکې افغانستان له میانمار، قطر او اندونیزیا سره د هغه هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې په تیر یو کال کې د انساني قاچاق د بیلابیلو بڼو د مخنیوي لپاره د پام وړ اقدامات کړي، خو لا هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. راپور وایي د 2018 کال په جنوري میاشت کې افغان حکومت یو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې د انساني قاچاق د بیلابیلو بڼو مخنیوی دی او همدارنګه د بچوازۍ ناوړه پدیده یو جرم وباله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی راپور کې د افغان حکومت هغه اقدام هم ستایل شوی چې د یو نړیوال سازمان پر مالی بودیجې د قاچاق د قربانیانو لپاره د لنډمهاله سرپناه مرکز پرانیست. ریپورت وای افغان حکومت همدارنګه د ماشومان د ساتنې 15 مرکزونه رامنځته کړي چې شاوخوا 300 ماشومان په امنیتي ځواکونو کې لګمارنی شغور لیدي. خو پر دې سربیره د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ریپورت وای افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په مهمو برخو کې کم تر کمه نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. په ریپورت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کم عمر ماشومان استخدامولو ته اشاره شوې چې په وینا یې لا هم داستونزه په بشپړه توګه لمنځنه دتللې. همدارنګه د انساني قاچاق قربانیانو لپاره د خوندیتوب او ساتنې په هڅو کې شتو نیمګړتیا او تګوتنی ول شوې. ریپورت سیاته ای افغان حکومت نه دی توانیدلی چې د قربانیانو د تشخیص او مرستې لپاره معیارونه واضح کړي چې لکبل یې ډیر کله د انساني قاچاق قربانیان د جنایتکارو په توګه نیول کیږي او زندانی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې ریپورت کې د افغانستان په ختیځ کې د خښتو په بټیو کې له ماشومانو سره یو ځای ګرو شو کورنیو ته اشاره شوې چې له نسلونو راهیسې د ډیرو کمو پیسو په بدل کې جبري کار ته اړیستل شوي. همدارنګه د قالینو د اوبدلو په برخه کې له ښځو او ماشومانو کار اخیستل هم یاد شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د ماشومانو نیمایي شاقه او درنو کارونو ته اړیستل شوي او د دوی په سلو کې تر 90 تنو زیات یې د خپل کار مزد نه ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې ریپورت کې افغان حکومت ته سپارښتنه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو استخدام په بشپړه توګه پای ته ورسوي. همدارنګه د نورو سپارښتنو ترڅنګ د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د تصویب شوو قوانینو په عملي کېدو او په دې برخه کې له سرغړونکو سره پر جدي قانوني چلند هم ټینګار شوی.
ستاسو ژر د آزادۍ پر چپو
ننګرهار ولایت بلالپوري ولسوالۍ د چګناور د کلینه ګلدین زمونږ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بنديندي او په پاکستان کې بنديندي او په هر یو ملک کې بنديندي زمونږ د دولت نه دا غوښتنه چې دغه بنديان په پښتنه وشي او دغه بنديان چې په چاغوګانو په چړو باندې په تورکی او په ایران او دا ظلمونه دي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. دا د دې دولت د افغانستان د حکومت د لاس خواران در په در خاورې په سر دي.
زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم د خپلې پارسیا څنګه ولسوالۍ څخه سما خان دی ولسمشر محمد اکبر افغاني څخه دا دا په هیواد کې د څوارلسم پاس او خوب لپاره دي د لیسانس زمینه برابر کړي تر څوارلسم پاس لیسانس او په هیوا کې د څو لسم پاسو نو هم کم دي
مستغنی طلعیم کیم زابل سازی سکتون در طول حواد والو ارمان دی اللہ تعالی دیو کی تپدران حواد افغانستان کی حسی سے لرا سی تپرسی هم در اسمان پر مخبان دی آزاد آباد سوکالا سلولی کیاوری افغانستان ولی
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دی هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا تاسو په غږ څو پیغامونه وړاندې دغه راز تاسو نور پیغامونه هم لولو چې دی افغان بي سي مدرسه او اتل شمیرې لارې مو راسته ولیدې خو سیوا سیمه ایز او نړیواله موضوع په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د خپل هیواد په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د ایران په چارو کې مداخله بللې ده. د ایران سفیر د دغو څرګندونو په اړه د اعتراض لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یو لیک استولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې څه ویلي چې د ایران غوسه راپارولې ده. جزئیات یې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ایران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د ایران په چارو کې لاسوهنه بللې او ویلي دي چې دا د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روان کال د جون میاشتې په 14 نیټه د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا پالیسي دا ده چې د اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي او په ایران کې د هغو عناصرو ملاتړ وکړي چې په نتیجه کې به یې د دغه هیواد رژیم په سوله ییزه توګه تغییر وکړي. خو ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر غلام علي خوشرو د دې سازمان عمومي منشي ته د یو لیک په لیږلو سره ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د 1980 کال د هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې امریکا ژمنه کړې ده چې د ایران په سیاسي او نظامي چارو کې به په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاسوهنه نه کوي. ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر همدارد ویلي تمه لري چې ټول هیوادونه به د ایران دا څرګندونې وغندي او د امریکا حکومت باید مسؤولانه عمل وکړي، د نړیوالو نورمونو درناوی وکړي. غلام علي خوشرو ویلي چې د ایران خلکو په تکراری توګه ثابته کړې ده چې د خپل هیواد راتلونکی په خپله ټاکي او د امریکا د هر ډول هڅو مخه نیسي چې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جون په 14 نیټه په خپل وینا کې ویلي و چې د ایران په اړه د ډونالد ټرمپ پالیسي د جوړېدو په حال کې ده. ښاغلی ټیلرسن د ایران لخوا په سوریه، عراق او یمن کې د حزب الله او نورو شیعه جنګیالیو ملاتړ ته په اشاره وویل چې هیواد یې ایران د یو داسې هیواد په توګه پیژندلی چې په سیمه کې په بې ثباتۍ رامنځته کولو کې رول لري. ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام او د تروریستي ډلو د ملاتړ په خاطر د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. د جون میاشتې په 15 د امریکا د سنا غونډې د ایران پر ضد دا بندیزونه تصویب کړل. د دې لایحې پر اساس پر هغو کسانو بندیزونه لګیدلې چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې یې برخه اخیستې وه. امریکایي سناتورانو ټینګار کړی چې پر ایران نوي بندیزونه به له دغه هیواد سره د نړۍ د قدرتونو پر اټومي موافقې اغیز ونه کړي. د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه د 2015 کال په جولای میاشت کې لاسلیک شوې وه.
ازادي راډیو اوري. یو څوک چې ځان له نورو برتر بولي څه ډول احساس کوي؟ نور له اسمه څرونه اوري.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډېر امکان داری چې د بل چا د مصیدلو په ځواب کې دی هم ومسی شي او د مسکا ځواب په مسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اصابو د ساینس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوي څېړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له مسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیته ورښکاري ومسی شي. څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د مسکا په مقابل کې مسیږي ممکن د هغو کسانو د مسکا ځواب په مسکا ورنه کړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورته ښکاري. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کار وایي چې د کمزوریو د مسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د مسکا په مقابل کې مسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیک چې په بروکسل کې کومه غونډه روانه ده افغانستان ته ګټه نه لري ځکه داسې ډېرې غونډې پخوار ډېرې شوې دي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیک د بروکسل په غونډه کې باید پاکستان باندې فشار ډېر شي تر څو طرحه غریزې کړنې بندې کړي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي امریکا او چین کولای شي پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د ترهګرۍ خلاص وخلی په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده ټول مالی او رهبری پاکستان کوي. شاکر فراهی هم لیکي چې د بروکسل په غونډه کې امریکا باید پر پاکستان داسې فشار زیات کړي چې دا هیواد د مخالفینو له ملاتړه لاس واخلي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی متل سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي و. کور مو ودان پیغامونه زخ زیات رالیږئ د موضوع په ارتباط په تیره بیا موږ هم دغه پیغامونه ستاسو درته لولو. خو لنډې ولیکئ واضح ولیکئ د موږ لپاره هم کار اسانه وي. په همدې سره د خبري مجله پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. وروستۍ خبري مجله پاتې ده چې زما نور همکاران سید سمی عباس ای مخته وړي په ستډیو کې دي.
تشکر نوریاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام